ماسختن نه بجې شوې. احمد چې بریم داسې جوړو د دې سات په خبرونه کې ساسو قربا. السلام علیکم. طالبانو نن د کابل په هوایي ډګر کې متحده عربي اماراتو ته د سلو شزینه محصلانو د سفر مخنی ولیده. د متحده عربي اماراتو یو سوداګر او د الاحب تور ګروپ بنسټ ایښودونکی خلف احمد الاحب تور نن پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر لیکلی د طالبانو دغه اقدام سخت مایوسه کړی دی. شاغل الاحب تور زیاته کړې د دوبۍ د پانتون په مرستې د غونجونو ته تحصیلي بورسونه برابر کړي وو، خو د دې خبره طالبانو نن سهار د کابل په هوایي ډګر کې دوبۍ ته د دې نجونو د سفر مخه ونیوله. د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم سر له سبا د اونۍ تر اخره په ننګرهار، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د ورښتونو له امله د سیلونو د بهیدو امکانات شته. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت نن په یو خبر پاڼه کې په دغو ولایتونو کې چې ورښتونه او د واورو د ویل کېدو امکانات پکې لیدل کېږي له خلکو غوښتي دي چې د سیندونو لغاړو د سیلونو په وخت ژر تر ژره ځانونه خوندي ځایونو ته وباسي. د اوړي په پیل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلونو له امله تر 500 ډیر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د افغانستان د فوټبال د ولسکلونو ځوانانو ملي لوبډلې نن د ایران د ولسکلونو ټیم ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د غسیالی نن د منځنۍ آسیا یا کافا سیالیو په ترڅ کې تر سره شو. د دې لوبو پر مهال افغان لوبډلې تر دې مخکې قرغیزستان ته ماتې ورکړې وه او له تاجکستان څخه لوبه بایللې. د هند چندریان درې فضایي بیړۍ د سپوږمۍ پر جنوبي سطح کښېناسته. ساینسپوهان وایي چې ښایي هلته کنګل شوي اوبه او ارزښمن عناصر وموندل شي. دغه بیړۍ نن د هند په وخت د مازدیګر 6:40 وتوانېده چې د سپوږمۍ پر غولي کښېني. سپوږمۍ ته د هند د ماموریت څو ورځې وروسته تر دې بریالی شو چې د روسیې ورته ماموریت ناکامه شو. هند لومړی هیواد شو چې د سپوږمۍ جنوبي برخې ته یې بیړۍ لیږلې او بریالۍ یې ښکته کړې ده. د خیبر پښتونخوا په ټانګ ښار کې نن د وسلوالو د برید په ترڅ کې یو پولیس ووژل شو او یو شمیر ملکیان ټپیان شول. په ټانګ کې چارواکي وایي په موټر سایکل یوه کس پر یوه افسر ډزې وکړې. چارواکو د ټپي شویو ملکیانو د روغتیایي وضعیت او شمیرو په اړه څه نه دي ویلي. کومې ډلې تر دې دمه د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی. دا خبرم ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبانو په لسکونو افغان جنې چې متحده عربي اماراتو ته روانې وي د کابل له هوایي ډګره ګرځولې دي. یونیسف په افغانستان کې ماینونو او چاودیدونکو موادو ته اندېښنه ښکاره کړه چې د ماشومانو تلفات ورسره زیات شوي. د بشري حقوقو شاوخوا 500 سازمانونو د مدني فعال متي ولاوي ساده خوشکېدو غوښتنه وکړه او په غزنی کې بڼوال د میوه حاصلاتو ته سش کال خوشاله دي خو نور هیلې لري.
سړی خونی یو داسې شان ک د موسه کومک وکړو جوړې کوي د مارکیټ په اړه کې د موږ ډېر مشکلات دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د طالبانو د حکومت استازیو د هغو لسکونو نجونو د سفر مخه نیولې چې غوښتل یې نن سهار د زده کړو لپاره د کابل هوایي ډګر دوبۍ ته ولاړې شي. میلیاردر خلف بن احمد الاحب تور چې د نجونو ته یې د زده کړو زمینه برابره کړې وه په خپله ایکس شبکه کې یو پیغام خپور کړ چې پکې د طالبانو د عمل د نه منلو وړ بللی دی، هغه یې خندلی دی. د په ورته وخت کې له طالبانو غوښتي دي چې دا ستونزه هواره کړي. جزئیات امید زهیر مل په راپور کې.
د الاحب تور ګروپ مشر میلیاردر خلف بن احمد الاحب تور وایي د طالبانو حکومت هغه سل نجونې چې غوښتل یې نن سهار په دوبۍ پوهنتون کې د زده کړو لپاره سفر وکړي له هوایي ډګره بیرته ګرځولې دي. هغه په خپل ایکس شبکه یو پیغام کې د طالبانو په دې عمل سخت انتقاد کړ او د طالبانو د پرېکړې تراژیدي د انسانیت، تعلیم، مساوات او عدالت په اصولو گزار بللی دی.
زنن په دې پریکړه ډیر مایوس یم. زه هیله لرم چې طالبانو حکومت په دې پریکړه بیا کتنه وکړي. زه غوښتنه کوم چې دوی ته اجازه ورکړي. دوی د زده کړو او سفر حق لري. دا عمل د منلو نه دی.
د الاحب تور ګروپ مشر زیاتوي د دوبۍ د پوهنتون په مرسته د غونجونو ته تحصیلي بورسې چمتو کړې وي او تر خوای د حکومت سره په همغږۍ ورته د اوسېدو، امنیت، ترانسپورت، روغتیا او په ټولو برخو کې اسانتیاوې برابر شوې دي. میلیاردر خلف بن احمد الحبتور په نړیوالې ټولنې او ټولو ښکېلو اړخونو غږ کړی چې ژر تر ژره ګام پورته کړي او د ده له قوله د دې مبارزو زده کوونکو په ژغورلو کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې بې له محرمه د ښځو او نجونو په سفر بندیز لګولی و. ورته وخت کې میلیاردر خلف بن احمد الحبتور په خپله ایکس شبکه له دې افغان نجونو د یوې غږ هم خپور کړی چې هغه پکې د طالبانو لخوا له هوایي ډګره د راګرځېدو په اړه خبرې کوي. د الحبتور ګروپ مشر د دې انجلۍ نوم نه دی ذکر کړی.
موږ اوس هوایي میدان کې یو، خو حکومت اجازه نه راکوي چې دوبۍ ته ولاړ شو. محرم لرو خو دوی غوته هم اجازه ور نه کړه چې محرم یې درلود. کله چې دوی د زده کړو ویزه او ټکټ ولیده اجازه یې را نه کړه.
د طالبان حکومت له دې وړاندې هم په ځلونو په هوایي میدان کې د هغو نجونو او ښځو د سفر مخه نیولې چې محرم یې نه درلود. تر خوای افغان نجونو او ښځو په ځلونو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی چې طالبان له موټرو ښکته کوي او په یوازې ځان د لنډ سفر اجازه هم نه ورکوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د 2023 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې یو مکتوب خپور کړ چې پکې له محرم پرته تر 80 کیلومتره لرې د نجونو او ښځو په سفر بندیز لګول شوی و.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
د بشري حقوقو د ملاتړ یو 500 سازمانونو او د بیلابیلو برخو شاوخوا نوي فعالانو په یو سرخلاص لیک کې د طالبانو له بنده د زده کړو په برخه کې د فعال او د قلملار بنسټ د مشر متي الله بي صادق خوشکېدو غوښتنه وکړه. نړیوال ټولنې ته په دې سرخلاص لیک کې راغلي دوی د متي الله ویسا د اوشت غیر قانوني بند او د هغه د روغتي او روحي حالت په اړه جدي اندېښنې لري. د متي الله ویسا ورور عطا الله ویساوي د 15 میاشتو رئیس یې ورور په زندان کې او بي برخلي کړي. جزئیات په دې راپور کې
لسګونه مدني فعالانو، د بشري حقوقو او زده کړو د برخې فعالانو، د بشر د حقوقو ملاتړ سازمانونه، ژورنالیستانو او ډیپلوماټانو نړیوالې ټولنې ته یو سرخلاصه لیک استولای او د زده کړو د فعال او قلملار بنسټ د مشر متي الله ویسا د خلاصون غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو د ملاتړ یو 500 سازمانونه او د بیلابیلو برخو شاوخوا نوي فعالانو لاسلیک کړی دی. دا پرانیستی لیک د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش، د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر ښاغلی حسین ابراهیم طه، د اروپایي کمیسیون رئیس، د اروپا د پارلمان مشر روبرتا میتوسولا، د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکارۍ د ټولنې د سارک رئیس، د افغان ښځو او نجونو د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری، په افغانستان کې د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ، د بشري حقوقو د شورا رئیس، د ناروې، آسترالیا، پاکستان، فرانسې، آلمان، انګلستان، ترکیه، امریکا متحده ایالات، قطر او سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیرانو ته استول شوی دی. نړیوالې ټولنې ته په دې پرانیستې لیک راغلی متي الله ویسا د افغانستان د زده کړو برخې مخکښ فعال دی چې په سوله ییز توګه په افغانستان کې د هلکانو او نجونو د زده کړو د حق لپاره کار کړی دی. په لیک کې دا هم راغلی چې دوی د ښاغلي ویسا د اوږد غیر قانوني بند او د هغه د روغتیا او روحي حالت په اړه جدي اندېښمن دي. دوی په دې لیک کې د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی په ګډون پر ټولو طالب چارواکو د سفر بندیز غوښتنه هم کړې ده. متي الله ویسا د مارچ په 28 د کابل ښار په 15 ناحیې د خوشحال خان په سیمه کې د کور لمخې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو او د 15 میاشتو راهیسې چې لا هم د طالبانو په زندان کې دی. د ویسا د نیولو په اړه د طالبانو حکومت تل ویلي چې نوموړی دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او عامه افکار یې مغشوشول، هغه څه چې کورنۍ یې تل رد کړي او ویلي ویسا د 14 کالو راهیسې یوازې د زده کړو د افغانو ماشومانو لاسرسي په برخه کې مبارزه کړې او بل هیڅ جرم نه لري. د متي الله ویسا ورور عطا الله ویسا وایي د متي الله ویسا له نیول کېدو 15 میاشتې تیرې شوې خو لا یې هم د خلاصون په اړه روښانتیا نشته. عطا الله ویسا د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هم هیله کوم چې دغه قضیه ژر تر ژره به حل کړي او دغه متي الله ویسا ژر پرېږدي، ځکه دغه په اړه باندې زه خپل تشویش لرم، اندېښنه لرم. 15 میاشت اوس په پاسه دغه دی، اوس لا هغه په زندان کې دی او دغه په بار باندې هیڅ دغه څه روښانتیا موجود نه ده. نو په دغه مواردو کې زموږ تشویش موجود دی، د دنیا تشویش موجود دی، تنه دغه عدالت غوښتنه په زمین کې امارت باید عدالت په نظر کې ونیسي.
نړیوالې ټولنې ته د ویسا د خلاصون په اړه د استول شوی سرخلاص لیک یو لاسلیک کوونکی او د برېټانیا د کارګر ګوند غړي پیمانه اسد ازادي رادیو ته وویل
سوګوارم چې متي الله ویسا د زندان څخه ایلاسي. اټس غلط کار کړنه ده. د یوازې د زده کړو لپاره په افغانستان کې کمپین کرده دی یو لویسا کلی تطلی پارا کمپین کلاس کالا خو کیجی چی دی دا کار که دا نور خارج نور مملکتون باید خبل جاق پورت کی او متیو لویسا دا زندان سی باید طالبان الک دا سین دی چی طالبان اغا کسان نیسی چی جرم کرنی او دا نه اسلامی دی نه دنیا دا جواند سر دا کار روان دی نو
د دغه لیک یوه بله لاسلیک کوونکي د بشري حقونو فعاله او د فقر او بې سوادۍ په وړاندې د مبارزې موسسې مشره مینا رفیق وایي
مثل ماتیولا فقط اکتیویست بود ایجوکیشنال اکتیویست فقط
میسه هو چې د ستکو د برخه فعال و هڅه کوله ماشومان درس ووي دا اصلا ګناه نه ده دا نه اسلامي او نه هم انساني قانون کې دی هغه باید خلاص شي ملګري ملتونه باید په طالبانو فشار راوړي مونږ خبر یاستو چې ویسا نه د روحي او رواني او نه هم د جسمي ډار خلاصه دی مونږ غواړو طالبان ژر تر ژره بې له هیڅ قید او شرطه ویسا خلاص کړي
دا په داسې حال کې دی چې په تېرو دوه اونۍ کې تازه شاوخوا یولس تنه خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي چې نه یې لا هم د دوی په بند کې دي. په ورته وخت کې د روانې اونۍ په سر کې د ښځو د حقونو اته تنه فعالانې هم داسې مهال چې د یوې اعتراضي غونډې د جوړولو لپاره سره راټولې شوې وې د طالبانو لخوا ونیول شوې خو بېرته خوشې شوې. د خبریالانو او د ښځو د حقونو د فعالانو سربېره د بېلابېلو برخو نورو فعالان هم د طالبانو لخوا نیول شوي چې یو شمېر یې خوشې شوي او یو شمېر یې لا هم د دوی په بند کې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بشري حقونو د ملاتړ یو 500 سازمانونو د متیولا ویسا د خوش کېدو غوښتنه وکړه. د بشري حقونو په ارتباط بل راپور لرو. د افغانستان د بشري حقونو په ارتباط د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي له طالبانو سره د بشري سرغړونو په اړه حساب و کتاب د نړیوالې ټولنې د راتلونکي تعامل د پالیسي اصلي ټکی دی. شاغلی بنټ دا خبره پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ ته وکړه. هغه دا هم ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په چټکۍ سره خراب شوی او خورا د اندېښنې وړ دی. هاخوا په افغانستان کې یو شمېر هغه کسان چې بشري حقونه یې نقض شوي وایي دې وضعیت پرې ډېر بد اغېز کړی. جزئیات امید زهیر مل په راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې، شکنجې او زندانی کېدو په اړه د یونا مال راپور وروسته ریچارډ بینټ وایي د تیرو دوو لسیزو د نږدې ټولو لاسته راوړنو د لمانځه تلو سره هم مهاله له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل او پالیسۍ مهم عنصر د بشري حقونو د نقض په اړه حساب کتاب دی. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي پرون د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ ته ویلي دوی پوهیږي چې په افغانستان کې د حقوقي، مدني او سیاسي فعالانو غیر قانوني وژنې، خپل سری نیونې، شکنجه کول او اجباري لادرکه کول شته.
له هغه وخت چې د 2020 کال په اگست کې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ د بشري حقونو وضعیت په چټکۍ سره خراب شوی او د یوې لویې اندېښنې لامل شوی. په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو وضعیت د ناورین تر کچې رسېدلی. د دوی حقونه له منځه وړل شوي. داسې نورې بېوزلې ډلې هم شته، په ځانګړې توګه اقلیتونه او ماشومان چې حقونه یې د اندېښنې وړ دي.
د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په اړه دا اسناد په ټولیدو هم ټینګار کړی او زیاتوي دا د ټولو کارونو اساس دی څو مسؤل کسان حساب کتاب ته راکاږل شي او د معافیت دود پای ومومي. بنټ داسې مالدار څرګندونې کوي چې پرون یوناما په خپل راپور کې وویل وخت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د مخکنی جمهوري نظام له 800 زیات کارکوونکي او امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي، شکنجه شوي، ورک شوي او یا هم نیول شوي دي. خو د طالبانو د حکومت وایي چې بهلا مجاهد یې په خپل ایکس شبکه یا په خواني ټویټر راپور رد کړ او په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړ. هغه دا هم لیکلی و چې د دوی د حکومت لخوا عمومي عفوه په ټولیزه توګه عملي شوې. په ورته وخت کې یو افغانه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ادعا کوي چې طالبانو یې د کار په مخنیوي سره بشري حق نقص کړی دی. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې د دې عمل د بدو پایلو په اړه غږیږي.
ما از نګوې زندگی خود میګم
زه خپل ژوند ته په کتلو او د خپل نور خويندو پیغامونه چې اورم له حد زیات اغیزې کړې. بي وزلې په کور نستي، روحي او رواني ستونزې یو ډول اندېښنه او ناروغي راته پیدا کړې. د یو شمېر دوستانو تصویرونه مې وګورې ناروغه شوي، خپل مې مور ناروغه شوي، بيخي تغییر کړی،
کولان تغییر کړه.
د طالبانو اوسنۍ رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا، د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو د څار سازمان او یو شمېر نور نړیوالو ادارو او تر خوې په کور دننه د افغانانو لخوا د بشري حقوقو په نقص تورنده. خو طالبان خپل کړونو ته د اسلامي شریعت نوم ورکوي او وایي نو ټول افغانانو حقونه یې خوندي کړی دي.
دنجونو په شونځي کې داول سنسنیولې تر 12 سمه پوري مدیره، سرمالیمه، مالیمانه، خالات ټول شي سی وي.
لیاورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، الله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ بچی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ناچاودي ماینونه پکې شته او د دغو ماینونو ډیری قربانیان ماشومان دي. یونیسف په خپله اکس شبکه یا پخوانی ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ناچاودو توکو د تلفاتو 50% ماشومان تشکیلوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یونیسف وایي افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ماینونه او ناچاودي جنګي مهمات پکې شته او د دغو مهماتو او ماینونو تر ټولو ډیر قربانیان ماشومان دي. یونیسف د سه‌شنبې په ورځ په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو مهماتو د تلفاتو شاوخوا 50% ماشومان دي. زمان الدین د بدخشان ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې له جګړې څخه د پاتې شوي ماین په چاودنه کې خوریای ووژل شو. زمان الدین ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې مخکې د دوی په کلي کې یو دوکان ته چیرمغه مهال چاودنه وشوه چې هټیوال د زړو وسپنو په پلورلو بوخت و. خوریای په چاودنه کې ټپي او وروسته یې ساور کړه.
هغه کسان چې هلته وویلې هغه نفر چې وسپنې خرڅولې کوم شی یې دته ورکړل د چې واخیست وچاودېده. دا هلک عمل ته خرڅون کې سره ناست و.
زمان الدین د ماین پاکی له موسوس غواړي چې د ناچاو توکو د پاکولو لپاره کار وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ایم ډی سی د ماین پاکی موسې مشر شعب حکیمی هم تاییدوي چې طالبانو له واک ته رسیدو او په افغانستان کې د ماین پاکی په برخه کې د مرستو له کمیدو وروسته د ناچاو د توکو په پیښو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله ډېره شوې ده چې ډېری ماشومان دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د پای پاکی پروګرام لکه نور پروګرامونه غوندې متاثر شوی. هغه سی چې 15,000 کسان په پروګرام کې په 2014 او 15 او 14 کې کار کاوه اوس عمره کسان نه دي. 3,000 کسان کار کوي او هغه ځای ته چې موږ رسیږو بس کار کوو. چرته چې نه رسیږو د بودیجې د نشوالي په اساس باندې هلته کار نه شو کولی. تلفات ډېر زیات شوي دي. هر کال تقریبا 1,200 کسان راپور دغه سوای زیاتری ماشومان دي انجنوکي اولکان چې دوی مکتبو ته ځي یا مثلا بهر راوځي لوبي کوي.
د روان کال د سرطان په میاشت کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې ICRC په خپل راپور کې ویلي و چې ناچاو دي ماینونه په افغانستان کې د ملکی وګړو لپاره رښتینی ګواښ دی او ډیری ماشومان له دغو ماینونو او له جګړو څخه د پاتې شوي مهماتو له خطر سره مخ دي. دغه کمیټې ویلي چې د 2022 کال له جنوري څخه تر 2023 میلادي کال پورې د ماینونو او ناچاودو مهماتو د چاودنې له امله 1,290 کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې 80% یعنی 640 کسان ماشومان دي چې د ماینونو او مهماتو په 541 پیښو کې وژل شوي یا هم ټپي شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د مالي مرستو کمیدو د ماینونو او ناچاودو مهماتو د پاکولو پاسو ډېر اغېز وکړ او د 2021 کال د اګست میاشتې وروسته د ماینونو او مهماتو له امله مرګ ژوبله زیاته شوې. افغانستان یو لغه هیوادونه څخه دی چې وخت نا وخت پکې د جګړو له امله د پاتې شوو مهماتو د چاودنې له امله ملکي وګړي وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا هم د روان کال په اپریل میاشت کې ویلي و چې له 1990 کال راهیسې په افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاودو توکو په چاودنو کې شاوخوا 50,000 ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو د افغانستان بشری حقوقو په اړه د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټوي د تیرو 12 د نشټې ټولو لاسرورونو لمنځتلو سره هم حاله له طالبانو سره د نړیوال ټولنې د تعامل د پالیسي مهم عنصر د بشری حقوقو د نقص په اړه حساب کتاب دی. خو آیا رښتیا هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا تیر شل کلنې لاسرورونې په ځانګړي ډول د بشري حقوقو د لمنځه تک په حال کې دي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشري حقوقو له فعالې قمر نیازی څخه کړې.
په تاسف سره باید یادونه ورته وکړو چې فلحال هغه شل کلنه دوره چې مو زیار و زحمت ویسته یو اردو مو جوړ کړه، یو منظم قانون مو وضع کړله، پارلمان مو جوړ کړ، ډېرو لاسته راوړنې مو درلودلې، ځوانانو ته مو د تعلیمي برخه کې فرصتونه برابر کړه، یعنی ځوانان تر مستري تر کچه پورې د دکتورا تر کچه پورې زده کړې وکړلې، او هره برخه مو چې ښځو ته اختصاص ورکړې وه په هغه برخه کې ښځې تر وزارتونو پورې ورسېدله. خو ورځ تر بله دغه ټول حقونه نقضېږي، تر پښو لاندې کېږي، او هغه لاسته راوړنې مونږ بالکل د لاسه ورکړي دي. په اوسنۍ حالت کې داسې یو حالت را افغانستان مخه ده چې هغه څه چې لاس کې درلودله هغه خو یې د لاسه ورکړي دي، چې ورکړي دي لا نور هم د زوف یا د شاتک په حالت کې ده.
اغلی نیازی، افغانانو ولی دغه تیر شل کلن لاسته راوړنې لکه څنګه چې تاسو ورته یادونه وکړله، د ملي پوز په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، همداراز د نورې هغه لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د بشري حقونو په برخه کې چې کومې لاسته راوړنې وي، دوی دغه ونه شوې ساتلی، ستاسو باور څه دی؟
متاسفانه وایم چې نړۍ ټول هم داسې ده چې کله تغییر کوي، کله چې په حکومتونو کې تغییر راځي، نظام کې تغییر راځي، مګر هغه ملي ګټو کې تغییرات نه راځي. ملي ګټو ته احترام کېږي، درناوی کېږي. متاسفانه څه چې بدبختانه وایم، افغانانو چې هر ځلې نظام یې تغییر کوي نو خپل ټول لاسته راوړنې د لاسه ورکوي، باوجود دې چې باید هغه حفظ کړي، هغه ملي ګټې ځان سره وساتي. هغه کوم چې په هره برخه کې مونږ لاسته راوړنې درلودلې.
ډېر مننه اغلی نیازی. نړۍ به له طالبانو سره د بشري حقونو د نقص په دوام کې په راتلونکي کې څه ډول پالیسي غوره کړي ستاسو په نظر؟
دقیقا دا ډېره جدي مسله ده، او په دې باندې ټول نړۍ آګاهي لري، او ځکه چې د هغه مسایل دي چې هر څومره دوی پټ کړي هم، هر څومره هم چې دوی رسنۍ خوله پټ کړي، هغوی ته اجازه ورنه کړي، مګر بیا هم نړیوال په دې باندې آګاهي ترلاسه کړې ده، او اوس د میډیا د لارې څخه، د هرې طریقې څخه افغانان خپل غږ اوچتوي، او غږونه رسېږي، تر نړیوال پورې غږونه رسېدلي دي. همداشان چې دوی وایي بالکل دغسې بشري حقونه پایمال دي، خصوصا د هغه پخواني نظامیانو اته چې وتلي دي د افغانستان څخه، دغه خونوشیجان څه چې وتله ځان یې وویستل، هغه چې پاتې دي هغوی تر شکنجې لاندې دي، هغوی په مرموز ډول باندې وژل کېږي، مړی یې څو ورځې بعد پیدا کېږي په یو شیله کې، په یو رودخانه کې، په یو دښته کې، په یو کنده کې پراتې مړی یې څو ورځې بعد پیدا کېږي. داسې پېښې ډېرې کېږي، او ورته دغسې چې هغوی بندیانې کېږي، او هغه چې انساني حرمت کوم درناوی نسته، هغوی ته توهین کېږي، تحقیر کېږي، هغه چې هغوی د وظایفو څخه برطرف کېږي.
د بشري حقونو فعال قمر نیاسي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
نه بجه او څلور ویشت دقیقې دی. په نه نیمو بجو د سپورت اونیز پروګرام لرو، خو اوس غزنی ته مخه کوو. په غزنی کې ډیری باغوانان د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست څخه دوی ته د میوو د ساتنې په هدف د سړو خونو او یا په کور دننه او بهر د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی مرکز سهیل لور ته په درې کیلومترۍ واټن وزیر آباد کلی
دلته په یو لوی باغ کې یو 12 کلن هلک له مڼو ډک ټوکرۍ را پر سر کړی ده. د دغه هلک تر څنګ څو تنه ځوانان هم دلته له ونو مڼېش کوي او د ونو سوري ته یې کوڼه کوي. ومو غوښتل چې له دغه هلک او یا ځوانانو سره خبرې وکړو، خو نه یې غوښتل چې راسره خبرې وکړي. خو دلته د دغه باغ باغوان محمد حسن ولاړ دی، دی زیات خوشاله ښکارېږي او وایي سږ کال یې باغ ښه میوه نیولې ده.
سږ الحمدلله د مړو باغونه بېرته دي، خو پرتله د فاروی سای ګلۍ وشوه، باغونه یې ټول دربدر کړل او سږ ډېر ښه بار یې نیولی دی.
په داسې حال کې چې محمد حسن د مڼو د خپل 14 جریبه باغ له حاصلاتو خوشاله دی، خو یو غوښتنه هم لري.
زموږ د ریاست زراعت نه دغه یوه غوښتنه ده که زموږ ته یو مارکیټینګ او سړې خونې یو داسې شیان که زموږ سره کومک وکړو جوړ یې کړو. یوه د مارکیټ په هغه کې زموږ ډېر مشکلات دی چې مارکیټ ورته پیدا کړو. دا ډېر ښه باغ او ښه ډک وي او په ډېره کمه بیه باندې زموږ نه څه کوو. دا یخې خونې
نه یوازې محمد احسن بلکې په غزنی کې ډیری باغوانان د طالبانو حکومت ته کرنې ریاست څخه دوی ته د میوو د ساتنې په موخه د سړو خونو او یا په کور دننه او بهر د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي که یاد ریاست له دوی سره د بازار موندنې او یا د سړو خونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي، د باغوانانو اقتصاد څو برابره ورسره ښه کېدای سي. دوی وایي اوس چې موږ یو من مڼې په 300 افغانیو پلورو، نو هغه وخت به دغه مڼې په 600 افغانۍ پلورل کېږي چې ګټه به یې حکومت، باغوانانو او سوداګرو ټولو ته رسېږي. خو په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دوی به په ټولیزه توګه له بزګرانو باغوانانو سره مرسته کوي. د کرنې ریاست سرپرست مولوي محمد ادریس حنیف ازادۍ راډیو ته وویل
دا چې د بازار مندلو ستونزه ده، موږ ډېر جدي او ډېر کوشش کوو چې هم په داخل کې خارجي تجاران چې هغه په داخل دی هیواد کې دي هغه راغونډ کړو او راوی بولو تر څو د افغانستان میوجاتو ته ښه بازار پیدا شي. او هم په عین حال کې له مرکزي ادارې سره هم په دغه باب خبره کړې ده چې د افغانستان بیا خصوصا د غزنی میوجاتو ته په خارج کې ښه بازار پیدا شي.
د کرنې ریاست چارواکي باغونو ته د باغوانانو ښه پاملرنه او د کرنې ریاست له لورې له باغوانانو سره هر اړخیزه مرسته د سږ کال د باغونو د ښو حاصلاتو ورکولو لامل نه ګڼي. د باغوانانو تر څنګ د غزنی اوسیدونکي هم له کرنې ریاست څخه له باغوانانو سره د هر اړخیزې مرستې غوښتنه کوي. رحمت الله یو فعال ځوان دی، دی وایي سږ کال په ټول غزنی کې د مڼو حاصلات ډېر ښه دي، خو بیه ډېره ټیټه ده.
د مڼو سخت کال حاصلات ښه دي، ولې د بازار موندنې په برخه کې دوی څه اندېښمن دي؟ باید دولت د دوی سره د بازار موندنې په برخه کې پوره همکاري وکړي تر څو د دوی هغه حاصلات په ښه بیه باندې ولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په غزنی کې ډیری د مڼو باغونه ژلۍ وهلي وو، خو سږ کال یې بیا ښې میوې نیولې دي.
سلام ناونی کی هلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې دې کار زموږ ځوانان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکا باندې د کار په تمه ناستې، خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دې بیرته یلا کړي او دغه بندیز دې ایسته کړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولس دی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی دا د دې باعث ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانانو لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
سلامونه اونې کې هیله د ازادۍ رادیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوصله توحید يم
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه د نوزاد ولسوالۍ اړوند درمیان کاریز بر نوزاد وسنګ او لوړه ناوې کې د تشراک اوبه او ځمکې خړوبولو اوبه پوچېدو دي. که حکومت پر وخت اقدام ونه کړي نو دا سرسبز او شیرازو سیمو په بشپړ کنډوالو بدله سي. د دې سیمې خلک چې اکثره کروندګري د حکومت سره د کوچني بندو تړلو غوښتنه کوي. نوزاد ولسوالۍ کې داسې سیمې او دریا شته چې په اسانۍ او لږ لګښت په لنډ وخت کې تړل کېدای سي. نو زموږ دا پیغام تر مسؤلونو ورسوي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.